څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه يم. السلام علیکم. د ترکی په انتالیا ښار کې د ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه پرانستل شوه. دا غونډه تر یک شنبه دوام کوي او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې پکې کیږي. د طالبانو د حکومت په اساس ولی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې غونډه کې برخه اخیستې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ په دې غونډه کې ګډون کوي. دی وایي چې د امریکا له نړیوالو شریکانو سره به په دې خبرې وکړي چې له افغانستان سره څرنګه چلند وشي. په کندوز کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د وو واکسیناتورانو د وشلو په تور دوه تنه نیولې دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې دا کسان نیولي. د هوت په پنځمه د کندوز ولایت د مرکز په سید درک او همدارس امام صاحب ولسوالي کې د وسلوالو په پریدونو کې د ماشومانو د ګزرن یا پولیو وو واکسیناتوران ووژل شول. د دې پیښې سره هم مهاله په تخار ولایت کې هم یو واکسیناتور وژل شوی و. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت پښتنو درې ورځنۍ جرګه پرانستل شوه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسدي ازادي راډیو ته وویل په جرګه کې د ګډون لپاره ملتپالو او مذهبي ګوندونو لیکوالو پوهانو قبایلي مشرانو او د ټولنې د بیلابیلو پرګنو استازو ته بلنه ورکړل شوې ده. د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو د خلکو د بېکورۍ او د خپلو سرچینو د واک په ترلاسه کېدو بحث بلل شوی. ملګرو ملتونو نن وویل چې د فبروري له څلورویشتمې راپدې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د جګړې له امله 2.5 میلیونه اوکراینیان له خپل هېواده وتلي دي او 2 میلیونه نور د اوکراین دننه د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. څه باندې 2 اونۍ مخکې چې له روسیې پر اوکراین برید نه و کړی، تر 10 میلیونه ډېرو کسانو په دغه هېواد کې ژوند کاوه. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د اوکراین په 2 ښارونو لاسک او ایوانو فرانکیفسک کې 2 پوځي هوایي ټکرونه ویجاړ کړي دي. روسیا ژانسونو د دغه هیواد د دفاع وزارت د ویان ایګور کاناشینکوف په وینا خبر ورکړ چې د فبروري له 14مې را پدې خوا چې روسی ځانګړي عملیات پر اوکراین پیل شوې دي، د اوکراین 3214 پوځي تاسیسات له منځه وړل شوې دي. دا ادعا تر اوسه خپلواکه سرچینو نه ده تایید کړې. او د روسیې د اپوزیسیون زنداني مشر الکس نوالني له خلکو غوښتي دي چې د اونۍ په پای کې یعنی سبا او بل سبا پر اوکراین د پوتین د برید پر ضد اعتراضونه وکړي. نوالني دا غوښتنه نن په یو پیغام کې چې په انستګرام کې خپور کړ وکړه او خلکو ته یې وویل چې لنیولو مې ویرې شي. اوس د روډو په منځني څپ د 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره کتلې دي. شزینه فعالانې وړاندیز کوي
اړتیا ده چې باید ښځه هم کار وکړي او نارینه هم کار وکړي تر څو هغه عقدمانی چې ده هغه پوره شي. د ښځو فعالیت یو اړین موضوع ده.
په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو درې ورځنۍ جرګه پیل شوه.
محمود خان اجګر چې کوم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر دی هغه د جرګه ته خپله وینا پوره کړې ده.
په غزنی کې یو شمېر طالبانو چې په خوای جګړې کولې زده کړو ته مخه کړې.
تر مخه مو کمپیوټر نه ونس دا اوس هم ان شاء الله په کمپیوټر څخه خلاص کړای دی ته پرېږو.
او په نورستان کې د اوبو نوې پروژه
925 کورنۍ څلورو جماعتونو او دوا بابا خونځې ته د څښاک پاکي وو برابر شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر چې اوس مهال په افغانستان کې د افغان شزو پر وضعیت اندېښمنه ده. میرمن میشل پاچلی په تازه خبرې کړي خبر پانه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید شزو ته د رهبرۍ په کچه ځای ورکړل شي. طالبانو ویلي دي دوی د ټولو هغو بشري حقوقو او اصولو پلوي کوي چې د اسلام د اصولو سره په ټکر کې نه وي. نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقوقو کمشنر میشل پاچلی پرون پنځمبه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د ملاستیال عبدالسلام حنفي او جنو نورو طرف چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته په یو خبر کړي بیان کې ویلي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره باید پر رهبرۍ کې خزو ته ونډه ورکړل شي. میرمن پاچلی د افغان میرمنو پر اوسنی وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې افغان میرمنې د جګړې سخت بېوزلۍ او د نه بیانېدو وړ تاوتریخوالي او تبعیض سره مخ دي. د دې بیان په یوه برخه کې راغلي د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی په عامه او خصوصي برخو کې باید هیڅ کله ونه زغمل سي، باید وغندل سي او عاملین یې عدالت ته راوکاږل سي. نوموړې وایي چې افغان میرمنې باید د بدلون لپاره فعالې استازي وي او د سولې د جوړولو، بشردوستانه او پرمختیایي پروسو د رهبري کولو لپاره ځای ورکړل سي. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنرۍ له دې خبر پاڼې هرکلی کوي او وایي ښځو ته د بېلابېلو نورو برخو ترڅنګ په رهبرۍ کې ونډه ورکول د هغوی اساسي او شرعي حق دی. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان متاسفانه یو جګړه ځپلی هیواد ده او اړتیا ده چې باید ښځه هم کار وکړي او نارینه هم کار وکړي ترڅو هغه عقبمانی چې ده هغه پوره شي. د ښځو فعالیت یو اړین موضوع ده.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی د ملګرو ملتونو له دغه چارواکو سره د عبدالسلام حنفي د لیدو کتو په اړه په یو ټویټ کې لیکلي: اسلامي امارت د ټولو حقوقو، بشري حقوقو، قوانینو او اصولو پلي کېدو ته ژمن دی چې د اسلامي اصولو خلاف نه وي. وړاندې تر دې نورو طالبانو هم په ځلونو ویلي هڅه کوي د وخت په تیریدو د ټولو افغان میرمنو لپاره د هغوی د حقونو لاسرسي ته زمینه برابره کړي. اروپایي ټولنې هم په یوه تازه خبر پاڼه کې د افغان میرمنو ملاتړ اعلان کړی او پرون د مارچ میاشتې په لسمه د 50 افغان فعالو ښځو په ګډون یې یوه آنلاین ناسته ترسره کړې ده. په دې بیان کې راغلي چې افغان نجونې او ښځې د ژوند د لومړنیو حقونو لاسرسي حق لري او باید حقونه یې ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره اکثریت افغان میرمنې له کار، تعلیم او حکومتي ادارو کې لوانډې، د سوداګرۍ او نورو برخو کې بې برخې ګرځول سوي دي. هغه څه چې طالبانو ویلي د وخت په تیریدو به دې ټولو ته زمینه برابره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندوز امنیتي ځواکونو دوه تنه د واکسیناتورانو د وژنې په تور نیولي دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو دوه ورځې وړاندې د یو لړ تصفیوي عملیاتو پر مهال دوه تنه د اووه تنو واکسیناتورانو د قتل په تور ونیول.
دوه نفره چې یو د دغې شریرې ډلې مشر ده، پکې چې دوی یو مافیایي ډله او بانډ لروده او د هدایت ټول د مقاومت ډلې لخوا نه دوی ته هدایت کېده ورته دوی د خپل شوم هدفونه ترسره کول، چې الحمدلله دوه نفر یې په هماغه وخت کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي وو او دا نور تر تعقیب لاندې وو، چې الحمدلله پرون تېره ورځ دا دوه نفر هم ونیول سو. الحمدلله دوی نور هم ملګري هم دي چې ان شاء الله زر تر زره باغم هم ونیول سي.
عابدي زیاتوي چې نیول شوي کسان د کندوز ولایت اوسیدونکي دي. د امنیت قمندانۍ بیان بیا وویل چې نیول شوي کسانو په خپل جرم اعتراف کړی او د لا زیاتو څیړنو په خاطر اړوند ارګانونو ته سپارل شوي دي. په کندوز ولایت کې د روان کال د کب میاشتې په 15مه ناپیژانده وسلوالو د پولیو ضد پر واکسیناتورانو برید کړی و چې د څلورو میرمنو په ګډون یې اووه تنه واکسیناتوران وشلي وو. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو درې ورځنۍ جرګه پرانستل شوې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اشکزي نن د جرګې د پرانستو پر مهال دې ته خبرې کړې دي او د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د نامنیو، د خلکو د بېکورۍ او د خپلو سرچینو د واک په ترلاسه کېدو بحث رابلل شوی دی. له سیمې زموږ خبریال راسره دی. تر اوسه پورې جرګې ته کومو مشرانو خبرې کړې دي؟
مننه. نن د جرګې په پیل کې محمود خان اچکزی چې هغه جرګې ته خپله وینا وکړه، له هغې وروسته د عوامي نیشنل ګوند باچا خان مرکز مشر چې و هغه راغلی و، هغه خپله وینا وکړه. د هغې وروسته مختلف چې کوم واړه دلته کې کامی مشران دي هغې ویناګانې وکړې. خو که موږ داسې د سیاسي شخصیتونو ذکر وکړو نو دا وخت د محسن داوړ وینا چې کوم ده هغه جرګې ته روان را ده. هغې نه مخکې چې و نو هغه د وړانګ لوڼی چې دا یو مدني فعال ده، د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی هم ده، درمن لوړی خور، هغې جرګې ته وینا وکړه. منظور پښتون چې دی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر هغه هم راغلی دی دلته په تالار کې ناست دی، خو منظور پښتون تر اوسه پورې لا جرګې ته وینا نه را کړې.
تر اوسه پورې چې دغو مشرانو خبرې کړي دي، د دوی په خبرو کې کوم ټکي سره نږدې دي او کوم سره مخالف؟
تر ټولو مشترکه خبره چې کومه ده، هغه پکې د نام نه ده چې په دې سیمه باندې کومه نامنی تیره شوه یا کوم خلک دلته کې اوزه پلی شو. د هغې چې کوم لاملونه دي په هغې باندې خبرې وشوې، او د هغې دپاره د حل لارې په لټولو باندې خبرې وشوې چې بهی دا جرګه کینی او دلته کې یو فیصله وکړي چې د دې نامنی یا د ترهګرۍ مخنیوی مونږ څنګه کولی شو. داسې څه خبره پکې نشته چې مونږ وایو چې ځینې خبرو کې اختلاف دی یا یو بل لري خبرې دي. تقریبا دلته کې چې کومې ستونزې دي د دې ځای د ولس نه، هغه یو ستونزې دي، په دغه درې ستونزو باندې خبرې کېږي چې ناامني د پښتنو د سیمو وسایل چې په هغې باندې خپل حق لري، او د پښتنو قانونو ترمنځ چې کوم خپلې شخړې دي، خپلې لانجې دي، چې هغه شخړې او لانجې چې کوم دي نه هغه هوارې شي.
په قومي مشرانو کې چې کوم کسان د جرګې ته راغلي دي، دا د خیبر پښتونخوا د خوا مشران دي او کنه د بلوچستان هم خلک راغلي؟
د دلته کې په تالار کې چې کوم خلک دي په هغه کې خو زیاتره شمیر چې هغه د بلوچستان نه راغلي دي، ځکه چې دا جرګه چې دا د پښتونخوا ملي وامي ګوند تنظیم لاندې کیږي، او د پښتونخوا ملي وامي ګوند چې دی هغه په بلوچستان کې زیات خلک لري او زیات کارکونان او غړي لري. د نوري پښتونخوا نه، د خیبر پښتونخوا نه هم زیات شمیر کې خلک راغلي دي، د پېښور 400 مردان تقریبا د هرې سیمې او د ژوند د هرې څنګه سره تړون درون کې کسان او مشران دلته کې موجود دي.
په تصویرونو کې سیاسي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو هم لیدل کیږي، هغه تر اوسه پورې وینا کړې؟
آفتاب احمد خان شیرپاو نه دی راغلی دلته کې تر اوسه پورې تالار ته. که چرته یو تصویر چا شیر کړی وي، کېدی شي دا چرته زور چرته بل ځای د ناستې تصویر وي، خو زه دلته کې موجود یم. آفتاب محمد خان شیرپاو یا مولانا فضل الرحمن یا د عوامي نېشنل ګوند چې کوم مرکزي قیادت یې اسپندیار ولی خان یا ایمل ولی خان، دغه خلک نه دي راغلي. او دا یو وجه دار چې په اسلام آباد کې سیاسي ماحول او ډېر زیات ګرم دی، او دا کوم مشران چې دي هغه په هغه کې ډېر زیات بوختي کېدی شي په دویم ورځ یا په دویم ورځ باندې جرګې ته راشي.
ډیره مننه. کور ودان.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولی اوستینکو وای تر سباندې $100 میلیارډ اوکراین ته تر اوسه پورې د روسیې د برید په ترڅ کې زیان اوښتی دی. شغلی اوستین کو دا خبره پرون وی آنلاین اقتصادي غونډه ته وکړه. بل لور ته د اوکراین د جګړې په اړه د اروپای ټولنې مشرانو غونډه کړې ده. د دې غونډې په اړه تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
د اروپای اتحادیې مشرانو د روسیې له لوري د اوکراین خلکو ته اړولې کړاو او مصیبت وخانده. د اروپای اتحادیې مشرانو په خپل پرونی غونډه کې چې په فرانسې کې جوړه شوه، په دې اتحادیه کې د اوکراین د فوري غړیتوب په اړه د دغه هیواد د ولسمشر غوښتنه ونه منله. پر اوکراین د روسیې یرغل چې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته پر یوه اروپایي هیواد تر ټولو ستر برید ګڼل کیږي، د اروپا امنیتي نظم ګډوډ کړی او اروپایي دولتونه د اروپای اتحادیې د اقتصاد، دفاع او انرژي په برخو کې پر خپلو پالیسیو بیا کتنې ته اړیستلې دي. اروپایي اتحادیه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره سم پر روسیې سخت بندیزونه ولګول، د اوکراین خلکو ته بشري مرستې ورسولې او د اوکراین پوځ په وسلو سمبال کړ. خو په دې منځ کې په اروپایي اتحادیه کې اوکراین ته د غړیتوب په ورکولو کې د اوکراین غوښتنې ته منفي ځواب د اروپایي اتحادیه د مشرانو په منځ کې درز راوستی دی. د کرویشیا صدر اعظم اندری پلونکوویچ د اروپایي اتحادیې په سرمشیزه کې چې ترنن سهار روانه و، وویل هیڅوک په یوه شواروس کې د اروپایي اتحادیې غړی شوی نه دی. لبل خوا د دې سرمشیزې رئیس چارلز میشل له اوکراین سره د خواخوږی د څرګندولو او د دغه هیواد د اخلاقي ملاتړ په لړ کې وویل اوکراین د اروپایي کورنۍ غړی دی. خو ځین نور وویل چې د اوکراین د ولسمشر ولیدومیر زیلینسکی او د اروپا په ختیځ کې د اوکراین د نورو اروپایي ګاونډیانو د غوښتنې خلاف اوکراین نشي کولی چې په فوري ډول د اروپایي اتحادیې غړی شي. د هالند صدر اعظم چې د اروپایي اتحادیې د پراختیا سخت مخالف دی، په اروپایي اتحادیې کې د اوکراین له غړیتوب سره مخالفت وکړ. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون بیا وویل چې په اروپایي اتحادیه کې د اوکراین د غړیتوب امکان یو مخ څوک ردولی نشي.
د اوکراین حالات پسې تعقیبوو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی نن د روسیې له لوري پر اوکراین د کیمیاوي حملې په اړه اندېښنه ښکاره کړه. ښاغلی زیلینسکی د روسیې د دې تور په ځواب کې چې ګنې اوکراین پر روسیې د کیمیاوي حملې په لټه کې دی، د روسیې دا تور د دغه هیواد د بدو عزایمو نقشه وبلله. په همدې حال کې د اوکراین مرستندویه ځواکونو نن د دینیپرو ښار پر ملکي ساحو د روسیې د تازه حملو خبر ورکړ. دینیپرو ښار د اوکراین په ختیځ کې له پلازمینې کیف څخه نږدې 400 کیلومتره لرې پروت دی. پر دینیپرو سربیره نن سهار روسي ځواکونو پر لوچک او ایوانو فرانکیوست ښارونو هم بمباری کړی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د اوکراین په دوو ښارونو لاسک او ایوانو فرانکیسکې دوه پوځي هوایي ډګرونه ویجاړ کړي دي. روسیا شانسونو د دغه هیواد د دفاع وزارت د ویان ایګور کانشینکوف په وینا خبر ورکړ چې د فبروري له 24مې را په دې خوا چې روسیې ځانګړي عملیات پر اوکراین پیل کړي، د اوکراین 3214 پوځي تاسیسات یې له منځه وړي دي. دا ادعا تر اوسه په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. او د اوکراین په ماریپول بندري شار کې پر وزیشنتون د روسیې د حمله په اړه پنړیواله کچه خواشنی شول سوي ده. د ماریپول پر وزیشنتون حمله وړ مورس وشوه چې د یو ماشوم په ګډون یې لشتر لږه درې کسان وشل. بلخوا د مسکو او کیف ډیپلوماټان ونتوانیدل چې پر احتمالي اوربند په صلاح کېدو او د ملکیانو لپاره د بشري دهلیزونو په برخه کې څه پرمختګ ترلاسه کړي. د اوکراین چارواکي نه یوازې د روسیې د یرغل په وړاندې چې 15مې ورځې ته رسېدلې مبارزه کوي، بلکې د ماریپول او خارکیف په څیر ښارونو د ملکیانو د وټولو حسام کوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي شاوخوا 400,000 کسان په ماریپول کې راګیر پاتې دي چې له بشري مرستو او د وټولو لپاره له بشري دهلیزونو بې برخې دي. بلې خواته د روسیې د اپوزیسیون زندانی مشر الکسی نوالنی نن له خلکو وغوښتل چې د اونۍ په پای کې یعنی سبا او بل سبا پر اوکراین د پوتین د برید پر ضد په روسیې کې اعتراضونه وکړي. پر اوکراین د روسیې د برید له پایله تر اوسه په روسیه کې نږدې 14,000 کسان له جګړې سره د مخالفت په خاطر د اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوي دي. او ملګرو ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله تر دوو میلیونو او دریو لکو ډېر کسان له دغه هیواده کډې کولو ته مجبور شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنر فلیپو ګراندي پرون په یوه اعلامیه کې وویل په اوکراین او ګاونډیو هیوادونو کې د عاجلو بشري چارو لپاره شاوخوا 500 میلیونه ډالر ته اړتیا ده چې 300 یې ترلاسه کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
پونده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نماو د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د نورستان په کمبیش ولسوالي او د پارون اړوند په کانتیوا کې له دریو پراختیایي شوراګانو سره د څښلو پاکو اوبو د شبکو جوړولو هوکړې لیکونه لاسلیک شول. د اوبو رسولو پایپ سکیمونه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ یا یونیسف لخوا د څه باندې 10 میلیونه افغانیو پر لګښت جوړیږي چې د نږدې 1000 کورنیو ترڅنګ به ښوونځیو، جوماتونو او روغتیایي مرکزونو ته هم پاکې اوبه ورکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت مرکز کنتیوا چل کلی او د کامدش ولسوالۍ بازګل او میردش کلیو کې څه د پاسه 10 میلیونه افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالي ملاتړ د اوبو رسولو درې هوکړه لیکونه د نورستان ولایت محترم والي صاحب په حضور کې لاسلیک شو. د نوموړو پروژو په تطبیق کې به 925 کورنیو، 4 جماعتونو او 2 بابا ښوونځیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي.
د یادو سیمو اوسیدونکي وایي په ډېرو ستونزو له لرې ځایونو اوبه راوړي چې هغه هم صحیح نه دي او د دغو اوبو د څښلو له امله پر بېلابېلو ناروغۍ وخته کېږي. د کامدیش په میردیش او بازګل او د کانتیوا په څل کلي کې په داسې حال کې د څښلو پاکو اوبو د دریو پروژو هوکړې لیکونه لاسلیک کېږي چې د تېرې دوشنبې په ورځ د لویدیځ نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند د تروټ او بګې کلیو ته هم د یونیسف په مرسته د 6.5 میلیون افغانیو په اندازه د اوبو رسولو د 2 شبکو جوړولو قراردادونه لاسلیک شول.
د د کرکټ له ډګره نن دا خبر دی چې د شزو په نړیوال جام کې د پاکستان د شزو سجن ټیم ته د جنوبي افریقا لوبډلې ماتې ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
احمد شبر هم د خبرونه په دې برخه کې مو هرکلی کوم. په غزنی کې یو شمېر پخواني طالبان چې کلونه کلونه یې جګړې کولې، نن سبا د کمپیوټر او انګلیسي ژبې په زده کړو بوخت شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د جګړې له شل کلن تاوده سنګره را لټېدلې زلمي چې اوس یې د ټوپک پر ځای قلم اخیستی، دوی وایي جګړه په خپل ځای خو اوس باید علم او پوهه ترلاسه کړي. حسیب الله امینی د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. د ډیری کلنه په غزنی کې د جګړې په سره سنګر کې جنګېدلی، خو اوس چې جګړه مکوفه سوې نو دی هم د غزنی لینکن سنټر ته ځي او هلته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې کوي. ښاغلی امینی اوس د دغه زده کړو د بوختیا ترڅنګ په ولایت مقام کې دولتي کارمند هم دی. نوموړی وایي په تیرو 15 میاشتو کې د کمپیوټر آفیس 15 پروګرامونه زده کړي او هڅه کوي چې نور پروګرامونه هم زده کړي تر څو د دغه خبره خپلو خلکو ته کار وکړي.
موږ اوس دلته چې راځو ډېر ښه احساس کوو او دا مو د کمپیوټر ډېرې زده کړې وکړې. تر مخه موږ کمپیوټر نه وانځه، اوس هم انشاءالله پر کمپیوټر څخه خلاص کړی دی چې فارغېږو او 15 د آفیس پروګرام هم انشاءالله اوس خلاص کړی دی. نور هم باید موږ ته د زده کړو اسانتیاوې مشته برابرې کړو د لینکن ښوونیز مرکز کې.
دا یوازې امینی نه بلکې په غزنی کې د امینی په رنګ پوسونو هغه ځوانان چې د طالبانو په لیکو کې له کلونو کلونو څخه جنګېدل اوس هره ورځ په لینکن سنټر کې سره راټولېږي، دلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي اوس یې فکر بدل سوی او غواړي چې زده کړې وکړي تر څو ور له غاړې سوې دندې په ښه توګه ترسره کړي. لینکن د امریکا سفارت یوه څانګه ده چې اوس یې طالبانو نوم د اطلاعات او کلتور ښوونیز مرکز ټاکلی دی. ثناءالله ساحل په غزنی کې د دغه ښوونیز مرکز مشر دی. نوموړی وایي موږ په تیرو 15 میاشتو کې په سوونو زده کوونکي له دغه مرکز څخه فارغ کړل. ډیری برخه یې هغه ځوانان دي چې تر دې پخوا د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوخت وو، خو اوس د غزنی په 14 دولتي ریاستونو کې په دندو ګمارل سوي دي.
د وسنی ادارو کارمندان چې دغه اکثریت طالبان د موږ سره په عموم کې راشو، یعنی هغه مخکې مستقیما په جنگ کې داخل وو، خو اوس د دې کله راغله وظیفه واخیستل په اداراتو کې، نو اوس د دې درس سره شوق او مینه بسیار یعنی ډیره شوې ده ورسره. اوس انګلیسي ته مخه کړې، کمپیوټر ته مخه کړې، ډېر ښه استعدادونه لري. یعنی په ډېر کم وخت کې د اکثریت چې اوس راځي کمپیوټر زده کوي ډېر ښه شي، او د دې دغه ژوند کې تغیرات راځي، روزمره تغیر پکې راغلی دی.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمایز چارواکي بیا وایي په دغه مرکز کې د جنګیالیو طالبانو ترڅنګ د پوهنتونونو، مدرسو او ښوونځیو زده کوونکي هم په زده کړو بوخت دي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي دغه زده کوونکي په دغه مرکز کې د اداره او منیجمنت، کمپیوټر پوهنې او انګلیسي ژبې زده کړې کوي.
دا کورس کې درې زده کړې کیږي. تر اوسه پورې موږ په دا 15 میاشت کې د کمپیوټر زده کړو 410 تنه فارغین لرو چې موږ سندونه هم ورکو. اوس هم دا کورس روان ده، سبقان یې په ښه کیفیت کې دي. تقریبا شاګردانو شمیر 800 نفرو ته رسیږي.
د غزنی ترڅنګ د هیواد د ډیری ولایتونو په لینکن ښوونیز مرکزونو کې له تیرې څه باندې یوې لسیزې څخه په لسګونو زره زده کوونکي د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو له ترسره کولو وروسته فارغ سوي دي. د غزنی ډیری اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس په زیاتره دولتي ادارو کې هغه طالبان پر دندو ګمارل سوي چې تر دې وړاندې په جګړو بوخت وو چې له کمپیوټر، انګلیسي او عصري زده کړو سره سخت ناوله ده دي چې دا د جدید نړۍ تر ټولو سخت اړتیا ده.
خبر او له خبر ورها خوا.
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه.
لتاسو سره وو او یوبا.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
ګارډین ورسپانې په خپل اخیری غاڼه کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغان نجونو او ښځو د برخلیک په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې راپور په یو برخه کې لولو چې ګڼ افغان نجونې مایوسه او اوس مهال د خپګان په وضعیت کې ژوند کوي. ورسپانې د یو انګلیسي ټولګي زده کوونکو په اړه لیکلي چې دا ټولګي کابل ته د طالبانو د ننوتلو له ورځې راهیسې پیل شوی دی. دوی ویلي چې ناببره د دوی په ښوونځي کې شور او زوږ جوړ شو او له دغو نجونو څخه یوه یمنا وایي چې امتحان ته یې دوام ورنکړای سو. له هغه راهیسې اوه میاشتې تیرې سوې او د ګارډین په لیکنه کې راغلي چې یو شمېر نجونې ناهیلې سوي دي او د شپې لخوا خوب نسي کولای او په همدې فکر کې دي چې راتلونکی به یې څه ډول وي. د مقالې په وینا هر نجلۍ د ډاکټر جوړېدو او پوهنتون سرته رسولو هیلې درلودې، خو اوس فکر کوي چې د دوی دا هیلې خاورې سوي دي. یو شمېر دغه نجونې په ژور خپګان اخته دي او ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د ژور خپګان ضد درملو پلور په بې ساري ډول لوړ سوی دی. د ګارډین په وینا که څه هم جګړه پای ته رسېدلې او چاودنې کمې سوي دي، خو د بې خوبۍ ضد درملو خرڅلاو ډېر سوی او په ځانګړې توګه ځوان نجونې پیری. د جګړې د مطالعاتو مرکز خپرونې په خپل آخري ګڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د پسرلي موسم تل د جګړې موسم و او اوس بیا د پسرلي پر رسېدو سره د جګړې د راتلو خبرې کیږي. د خپرونې په وینا مقاومت په ګډون د طالبانو ځینې مخالفې ډلې کله ناکله د پسرلنیو بریدونو لپاره د چمتووالي خبره کوي، خو د طالبانو په وینا په داسې حال کې چې ظاهرا دغه ګواښونه جدي نه بولي، خو بیا هم د پنجشیر، بامیان او کاپیسا په ګډون بېلابېلو ولایتونو ته همغږي ځواکونه استوي چې خلکو ته وښیي چې د هر ډول برید د مخنیوي لپاره راغلي دي.
د کندوز بلخ ترمنځ لنډه لار چې څه باندې 100 کیلومتره ده نه ده پخه شوې. د شمال ختیځ زون لپاره دا لاره له اقتصادي پلوه ګټوره ده. د کندوز ګڼ اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې د دې لارې د جوړېدو چارې چې 10 کاله مخکې پیل شوې وي او بیا د جګړو پر مهال درېدلې وي بېرته پیل کړي. له سیمې راپور لرو.
د ارګانک سړک چې د کندز له چهاردرې ولسوالۍ او د بلخ له خلم ولسوالۍ په تیرېدو سره دغه دوه ولایتونه سره نښلوي، کابل لس کالو راهیسې رغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي. نوموړی سړک چې 146 کیلومتره اوږدوالی او 10 متره پلنوالی لري، په جوړېدو سره به د کندز بلخ ترمنځ واټن راکم شي. د کندز بلخ د لوی لارې یو موټر چلوونکي محمد بشیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موتورای ما قبلا از راه بغلان فلخبری برفتند که بسی را پنج پنجیز را منظر بکردند.
خواب موجود ده کندوز و بغلان لاری بلخ تطللو، خو هغه لاره ډیره اوږده ده. په 5.5 ساعتو کې بلخ ته رسیدلو. اوس موږ د یرګنک له لارې بلخ ته تګ راتګ کوو، ځکه لنډ بلخ ته وځو. خو دا لاره خامه ده او ډیره خرابه ده. موږ له طالبانو او د مرسته کوونکو موسساتو غواړو چې دغه سړک جوړ کړي.
شیر محمد چې شاوخوا 50 کاله عمر لري او له 1.5 کالو راهیسې د کندز بلخ ترمنځ موټر چلوي ورته خبره کوي:
یو پیرک چې موږ مزار ته ځو بیرته راځو، موږ ته ډېر پاتې چې 1500 روپۍ پاتې کېږي. دغه ریل کنک په لاره باندې چې موږ ځو لږ موږ ته موږ د ډوډۍ پیسې پاتې کېږي او لاره یې ډېره خرابه ده. میجو یا حکومت د عمارت دونه خواهش موږ کوو دغه لاره باندې که قیر نه کوي د جغل واچوي.
د دوی په خبره د کندز بغلان او سمنګان له لارې په 5.5 ساعتونو کې بلخ ته رسیږي، خو د کندز خلم له لارې په 3 ساعتونو کې بلخ ته رسیدلی شي. د کندز یو اوسیدونکی 18 کلن محمد ابراهیم راته وویل:
ما خود مال میرم مزار، همه سرک ارګنک بسیار خراب است.
زه مزار شریف ته سفر لرم. د ارګنک لاره ډیره خرابه ده. له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې دغه لاره جوړ کړي. د بغلان سمنګان لاره ډیره لري ده.
د کندوزیانو په خبره د دغه سړک په جوړېدو سره د چهاردرې ولسوالۍ او خلم ولسوالۍ بازارونه به هم پراختیا ومومي او له امله به د خلکو اقتصاد هم وده وکړي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی نصیر احمد وایي:
نو دغه لاره خامه ده، که دغه لاره پخه سي نو ډېر به د خلکو ته تنه موږ ته نسي، دا تخار خلکو ته، بدخشان خلکو ته، دا به ډېر غټ سهولت وي. د ارګنک لاره سي ده، دغه تاجرغان ته وځي دغه لاره. دا مسیر ډېر لنډ ده. د هغه لاره سي ودې رباتک، دا تقریبا 5 ساعته 6 ساعته دې ټول کش کوو. او دا لاره خو ډېره ښه ده، خو ډېره خرابه ده، موټر دائم اوالیس کوي. یو
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس متی الله روحانی ډاډ ورکوي چې دغه مهمو اقتصادي سړک موضوع لاړوند سکتوري ادارو سره شریک شوې ده او تمه لري چې رغنیزې چارې بیا پیل شي.
دغه سړک چې له خلم نه تر کندوزه پورې یو څه ساحه جوړه شوې ده او یو څه پاتې ده، انشاءالله په راتلونکي کې امید لرو چې زمونږ فواید عامه ریاست همداسې انکشاف لحاظ او نور موسساتو شرکتونو سره په جریان کې اوسو، هغوی ته به دغه پروګرامونه ورمخ کړو. دوی دې امید لرو چې دوی به په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي او دغه سړک د جوړولو چارې به انشاءالله جریان پیدا کړي او سرک به جوړ شي.
د چارواکو د معلوماتو لمخې دا لوی لاره نه یوازې کندز مزار شریف سره نښلوي، بلکې دا لاره د هرات ولایت او د ایران هیواد له تاجکستان سره هم نږدې کوي. د دې سړک د جوړېدو کار کابو لس کال مخکې پیل شوی و او مالی لګښت یې د جرمني د پراختیایي بانک ورکوه، خو د نامنوی او جګړو له امله د جوړېدو کار یې په ټپه ودرېده. اوس چې جګړه پای ته رسېدلې، خلک د دغې پروژې د کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو. خو اوس خبرونه. د ترکیه په انتالیا ښار کې د ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه پرانستل شوه. دا غونډه تر یک شنبه دوام کوي او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې پکې کیږي. د طالبانو د حکومت په اساس ولې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې غونډه کې برخه اخیستې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ په دې غونډه کې ګډون کوي. دی وایي چې د امریکا له نړیوالو شریکانو سره به پر دې خبرې وکړي چې له افغانستان سره څرنګه چلند وشي. په کندوز کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د وو واکسیناتورانو د وژلو په تور دوه تنه نیولي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویندوی حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې دا کسان ونیول. د کپ په پنځمه د کندوز ولایت د مرکز په سیدرک او همداراز امام صاحب ولسوالي کې د وسلوالو په بریدونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو او واکسیناتوران ووژل شول. له دې پیښې سره هم مهاله په تخار ولایت کې هم یو واکسیناتور وژل شوی و. ملګرو ملتونو نن وویل چې د فبروري له 24مې را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د جګړې له امله 2.5 میلیونه اوکراینیان له خپل هېواده وتلي دي او 2 میلیونه نور د اوکراین دننه د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. څه باندې 2 اونۍ مخکې چې لا روسیې پر اوکراین برید نه و کړی، تر 8.5 میلیونه ډیرو کسانو په دغه هېواد کې ژوند کاوه. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د اوکراین په 2 ښارونو لاتسک او ایوانو فرانک فسکیه 2 پوځي هوایي ډګرونه ویجاړ کړي دي. روسیا شانسونو د دغه هیواد د دفاع وزارت د ویان ایګور کنشنکوف په وینا خبر ورکړ چې د فبروري له 24مې را پدې خوا چې روسیې ځانګړي عملیات پر اوکراین پیل کړی دي، د اوکراین 3214 پوځي تاسیسات یې له منځه وړي دي. دا ادعا تر اوسه په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبرو چې د نړیوالو موسسو په مرستو کې د نابرابرۍ یادونه کوي او وایي مرستې ټولو مستحقو ته نه رسیږي. ځینو معلولانو هم راته ویلي چې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. موږ هڅه وکړه چې پر دې دواړو موضوعاتو د طالب چارواکو نوي نظرونه راواخلو، خو څوک خبرو ته حاضر نشول. له دې وړاندې بیا طالبانو ویلي چې د مرستو پر ویش څارنه کوي او تر خپل وسه کوشش کوي چې مستحقو ته ورسیږي. زما بریاوې په لار کې مونږ نن له داسې یو هلمندي بابا سره خبرې کړي چې خپل کورې ښوونځي ته وقف کړی. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي پایل کې ستاسې پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمر محمد کندهار سے خبر کوم چې دا همرسي چې هر سره د افغانستان ته کزر مو چې د کار څخه د شپې باري جوړې باري خو هلم کې څوک نه پریږي. د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نشر کړي. د لسم فرض پیغام دی نه شریف دې مشکلات سره خلګ مخ ته کندهار کې
مزه یل منګل لا خبر کور او چالجه وسته مې مزه باندې تر کړی دا درې څلور ماشي ولاکه یا کومکر سره کړی یا ولاکه یا مرستر سره کړی. موږ کورونه را وصول دکانونه را وصول در بازار کړل فرار کړل بالا یو کالم فرارو لا ما غمرست مست مست نه زه دل رااله دې ته چې کړل تر اوسه نه مرستر کړی هغه خپل بیت هغه چې مارو هغه ته ور کړی او څو نه پوره ته.
السلام علیکم. د سیل منولایت مې کني ولې د زما د ازادي کارتون څخه دا فایش دي زما ځان تر اسلامي امارت خلکو پورې ورسوي. په هلمند کې دا کومې مرستې چې ویشه کېدلې او بله ورځ یې زما نوم په 400 ډالر کې نوشتاتې. بېرته د هغه کارکوونکو سره ماته زنګ وویل شو که ستا نوم زموږ ډلې سي لرې کوو یا بېرته دا کومې روپۍ چې دي دا مې نیمې ستا دي نیمې زموږ دي
نو دا باید چې داسې د شخصي خلک دغه کوم خلک چې دوی سره کوم کار کوي د هلمند خلک نو دا باید شته شمونه چې دا اسلامي مرکزونه څه مشیله دي چې دا خلک باید داسې خلک ودروي چې هغه د شخصي خلکو د غسل اروپي وانخلي نو دا خو ناجایزه ده.
السلام علیکم. نورا نورا آغا صاحب زادہ د سری لاش رئیس تو خپل تعالی له خوتی د فوچ جب څنګه جواب ورکې تو امرستی شفاعت روان دي تو ټول مو شو کی فساد اداري یو په دوا سوې دي قسم په الله له کبه شه دی یو په دوا سوې ګرد مشکینان د وژ مو د کور د کښیانو د بغارو څخه په ماجد کې شپې کو چې د نو طاقت نه را پوري د خدای او ډیر لري داسې مکوي د اذان او ډیر لري کفار د بشر د فار د غل زور شوی تي چې د الله د رضا د فار د اسلام د فار زور شوی نه لري. والسلام.
السلام علیکم. زه بخت محمد د غزنی ولایت د اندرو ولسوالۍ د برینزو یارو کلا چې خبرې کوم په باره کې د مرستو دا کومې مرستې چې د یارو کلا د پاره د کومو بېوزله خلکو د پاره راغلي ولې او د هغو نومان پکې ورکړل شوي ولو د هغو په نامه راغلي دي دلته کوم خلکو سره چې کاتونه ولو یو غو په خپل راوړي په خپل سره تقسیم کړي په خپل منځ کې چې ورته ووایو دا باج خلکو ته چې ولې دا کار تاسو کوي تاسو په خپلو کورو کې نه نیباسي وایي موږ خو پیسې پرې باندې ورکړي دي دوی دا پیسې چا ته ورکړي په دې نه پوهېږي طالبانو ته روپۍ ورکړي دي که انجینرانو ته ورکړي دي په دغو باندې دې غور وکړي د بېوزله خلکو مرستې دا څو ګشته کېږي چې دوی په خپل سره تقسیم کوي چې بعضې خلکو کوم مرسته د شایغو یې سره چې په غو باندې بیا دې تاچا چې یا دا چې یو دوه پچا یا دغه په باندې چې بیا دې سره نه نیباسې دا یو ګشنه ده دا څلرم ګشته دا چې خلکو قسم خدای چې یو لري یو په سود باندې روپۍ ورکړي په ثبوت باندې راځم چې خلکو په سود باندې روپۍ ورکړي دا نه جایز نه ده که یا ملګری ملته د مرسته مراته وي دا چې خلکو لپاره تاسو په خپل ته یو نسې د خپل خلک د خلک ځان ته معلوم کوي چې دا خلک اصلي خو نامني دغه ده دې ته نام نیوي کوم د عامون دا چې خلک دي چې اوس مجبور دي خپل ورکی اولادونه خرڅوي او یا دا وزن نام نه خو دغه ده یا په کلي کې بدي سره یو دي بل سره بدي دار کړل بدي خاطر باندې دا انجینران دي یارو کلا چې دا کوم لسی وای دا د خپل دي دي دې غوړ وکي دا راځي پښتنه وکي زه بخت محمد یو لمات پښتنه وکړه.
اول خو مبارکي واند ازادي راډیو سرکلني دغه ته څه خدمتونه کړی دي الله پاک خیر ورکړي الله دې ژوند ټول همکارانو ته ورکړي زموږ هیله توجه راغلې چې په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې دلته مرستې په شفاف ډول سره نه دوه کېږي ټولې مرستې په قومي لحاظ سره ویشه کېږي او دلته هغه سړي ته مرستې رسېږي چې په طالبانو کې یو څوک د یو چا یا دوست یا قریبې هغه سړي ته ورکول کېږي مسکین او غریب درشا پاتېږي او زه سړی درشایم چې زه خپله امسایان په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې د کندهار سره راغلي موږ نه لیکل شوي موږ هغه خلک لیکل شوي چې مټران په تجارت کاروبار روان هغه خلک لیکل کېږي موږ تاسو ته اسلام ته احترام او عصمت عفار.
زه د کندهار ولایت د چېرسلي ناویې څخه خبرې کوم. یو وخت وایي یو سړي بلبل ټینګ کړی وو نو دې بلبل وایي یو څومر شد داستان وایه او ریزه کاوه نو باره دا بلبل یو وخت چپ شو دا بلبل چې چپ شو باره دا بلبل دا خاوند سلیمان علیه السلام ترالی باره ورته وویل ستا قربان شو دا بلبل دا ښه داستان وایه مګر اوس چپ شو باره چې راوړ بلبل چې ورته راوړي باره بلبل تو چې ولې د مخ ښه داستان وایه وو ښه ترانې ویل اوس نه وایه بلبل ورته ویل نور مخ مې الله پاک شه خو ته جوړل فریاد مې کوي الله پاک له خوره ته وله چې صبر وکړه نو اوس ما صبر کړی فریاد سړي ته وجه د بلبل داسې وایي نو اوس هم چار صد دا فریاد وکړي څوک نه سچ په فریاد به ورسېږي صبر والا چې له خو ته وکړي الله مهربان دی.
السلام علیکم. زه مختار احمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ما د اسلامي امارت څخه دا خواهش دي چې د نجونو تعلیم په ښه نظامي وکړي اسلامي لحاظ او اسلامي توقعات کې اجازه ورته ورکړي او بل د دغه مېلمنې خور که خبرو په جواب کې زه دغه وایم چې دا وایي به چې یو اسلامي ټولنې د یو انسان یو اسلامي یو شرعي ساتنه سوي یا روزنه سوي هغه بیا د نجلۍ سره یا د ښځې سره پر بغل شین هغه د خپل خور په سر ګورته ګوري نو ما په جواب کې راغله ورته چې عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ چې د عمر رضی الله تعالی عنہ پر رضا نه تر ورځل شوی وو بنا په حد سره دی حد کړ څو هغه حد کې چې شهید کړل شو نو چې هغه پر رضا نه سره هغه ورځل شو خو هغه څه باندې هم شیطان غلبه وکړه خو په موږ څه باندې بهتر قیا اولاد سره شیطان غلبه کوي چې السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته. دغه طالبان حکومت سړی غولی والا سړی غولی ځکه غولی چې دغه دی بیا مونږ دغه کوو مونږ اعلان کوو دا کوو دا کوو نه دی دغه مایوبینو معاش ورکوي نه تفاوت ورکوي داسې غولول کوي دا څه د غولولو بازار دی نخلولی دی. والسلام.
الله السلام علیکم. زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم. د مایبین بچاره خو ډېر په بد حالات کې دي. څو ولایت مقام ته لاړم عریضه مې ورکړه مجیبن ریاست ته ولایت مقام ته مونږ تاسو ته زنګ وایو مونږ ته که نوره مرستې نه راسره کېږي یا نو مونږ ته د خپل حق حقوق راکړي مونږ چاته سر وشکوو چاته فریاد وکړو د مونږ د فریاد کولو هوی څوک نشته چې مونږ چاته فریاد وکړو مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راکړي نو مونږ هم اساسې کلي کې بنډو کې مونږ پاتې یو هېڅ مونږ د غمخور څوک نشته چې مونږ حق له لوړو مقامو ته ورسوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه د راډیو ته تلیفون کوم دلته یو مایوبه یم هېڅ کومک راونه رسېد سپتینو مې وکړله پوه شي اوسه پورې څه درک نشته.
السلام علیکم د راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دا د معلمانو ماچ د رسمي معلمانو د خورکۍ میاشتې میاشتې مې ورکوي بیا پرون داسې راډیو وویله چې د یونیسف ادارې هم $100 ټاکلي دي چې $100 د میاشتې ورکړي راکړو. زما معلمین چې کوم وو هغه خو هم د هغه ته ناست وو نو اوس بېکاره دي. دغه باره کې چې دوی امارات وړاندیز لري دغه اوس ماچ ورکوي نه ورکوي څه رکم دغه باره کې چې امارات یې پرېکړه وکړي.
السلام علیکم. زه عبدالقدس د کابل کمپنۍ څخه تاسو سره پاړي کوي. ما د خپل هېوادوالو نه دا خواهش ده چې خارج ته دې نه ځي خو بهر ملکونو کښې څه ګټې نشته پوه چې خپل وطن دې آزاد کړي او آباد کړي او له طالبانو سره او له جامع حکومت سره دې مرسته وکړي. په خارج کښې د انسان ته د انسانیت په سترګه نه کتل کېږي بلکې والو ډبول کیسه بېعزتي او بېابرویي کیسه تر هغه دا ښه ده دلته یوه ګوله وچه مړۍ پیدا کړي او ګزاره دې وکړي. وسلام. دا ازادي راډیو نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے احمد صاحب د هلمند ولایت ان سکل پولیس والے سے زنګ درته وهلې. هغه د حیدر چې هغه تا د لیدل او زه دې په دې خوښینه ما دې را افسوس راته دریږي. هغه کوچنیان چې دا چې کوچنیان یې د تاسو سره یې نږدې هغه ته مو فلورو ته خیدا هله کو چې بانا د هغه د تاسو سره کوچ کې او زه په دا حیدر دې خوښینه ما حیدر دې خدای پاک دغه خپل د مور پلار ته شپې وګرځي په ډوډۍ ناست وم ډوډۍ مې ته ستونې نه تېرېدل دغه رکم وم حیدر دې خدای پاک و ټول افغانانو ته شپې وګرځي او مور پلار ته د زړه صبر غواړم. السلام علیکم.
بلې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د عبدالحاد عاشق د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زه د کلات هغه مظلومې کورنۍ ته خپل خواخوږي څرګندوم. خدای تعالی جل جلاله دې له زړه صبر ورکړي. د خدای مې د جسم مې دومره په خواهشونه وي که دغه ماشوم باندې چې زموږ خپل بچی وایي د الله مو هم نه ارمان دی ډېر زیات مو ارمان دی. د الله جل جلاله څخه دې کورنۍ ته له زړه صبر غواړم او د اسلامي امارات مجاهدینو څخه هم مننه کوم چې خپل مسؤلیت یې په ډېره ښه توګه ادا کړي. خدای پاک جل جلاله دې دغه کورنۍ ته له زړه صبر ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالرؤوف کاکړ د بلخ ولایت د چمتال د ولسوالۍ د نوشاری کاکړي د سیمې څخه یم او دغه غوښتنه د افغانستان د اسلامي امارت د لوړو مقاماتو څخه کوم چې اوس الحمدلله امن و امان دی. د چمتال او چاربولک تر مابین یو رود دی چې دغه دواړه ولسونه بېخي ډېر وخت کېږي چې کړېږي. یو کېما د باندې پر دې کېمې باندې خلک چې پرې وځي موټر په اوتا کې یو دوه موټره ډېر وتان لویږي ډېرې سختې ستونزې خلک ګالي. نو دغه می یلا ارزو د افغانستان د اسلامي امارت د لوړو مقامات څخه چې پر دغه پله باندې پلته یو ماتیسه یا یو پروژه را مخکې کې.
سلام علیکم ورجنه شي جوړی په خیر میرا غوړی کارکون کو اوریجن پر سلامونه کومه بعد سلام زما د امارات حکومت دا غوښتنه ده چې د غدی لغمان ور ولایت کرغی ولسوالۍ کاکا ماشاءالله سیمه کې دلته تیر ورځ یو دا شپانه ول چې راکته سی و سرک ته سرک ما باندې تیګه چولې وي او خلکو نه به مټوارانه به د ورسېرونه وختل او تلاشی کو له خپل سره کرے څنګه باندې ساده چولې وو خلکو ویل عزت د اماراتو کارکون کې دي یا اماراتو غړي دي نو چې موږ خپل د اماراتو ته خبر ورک هغه کوچان وتښتېدل کوچان ول نو زه د اماراتو حکومت دا غوښتنه کوم چې دې ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام.
سلام علیکم. زه د وردګ ولایت سیدآباد ولسوالۍ د ملیخېلو د کلي اوس مهال د کابل په حسین خېلو منطقه کې کډواله شپې ورځې تېروو. موږ وروره ډېر مجبوره یو کور مو په ملیخېلو کلي کې ړنګ شو. هېچا موږ سره کومک نه دی کړی. هر څه مو د خاورې سره خاورې شول. اوس موږ د کرایې وس نه لرو. په کرایي کور کې ژوند تېروو. هېچا موږ سره کومک نه دی کړی. ازادۍ راډیو د کارکوونکو نه مې دا هیله ده موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي. موږ د چا نه کومک وغواړو. چا ته ورشو. موږ ډېر مجبوره یو. حتی د کور خوراکي توکي موږ په پور باندې پیسې را اخلو د خلکو نه یا د کور خوراکي توکي پرا نیسو. ډېر مجبوره یو. په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړه لطفا. زما نوم دی فاطمه. د ورور نوم دی احمدشاه. که تاسو په دې برخه کې زموږ سره همکاري کولی شئ زما د ورور نمبر دی واتساپ نمبر 0 9 3 3. په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړئ. ډېره مو مهرباني به مو وي. موږ د چا نه کومک وغواړو. د ښار نه وتلې منطقه کې موږ اوسېږو. خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. عزت الله د ننګرهار ولایت د بیسو د ولسوالۍ نه وروره. پیام مو دا ده چې د ننګرهار د سیاتانی ریاست ته مو دا وړاندې چې د انساني ولادي په برخ کې د وارثان د مریضانو وارثان همداسې په سړکو باندې پراتې شي. د دوی لپاره د استوګنې یو ودانۍ جوړه شي. ښه وختونه ښې شي. دوی سلام علیکم.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته کلی صاحب خبر کوم. کندهار ولایت نه د طالبان حکومت نه موږ غواړو چې زموږ ملي بیرغ بیرته آزاد کړي. په داسې څلوېښت کاله کېدی چې دا بیرغ نه و کښته شوی. نو اوس طالبان یو کال یا شپږ میاشتې کېږي چې حکومت کوي. اوس یې کښته شوی نظام ده. هېڅ ممکنه نه ده چې طالبان دا بیرغ کښته کړي. دا به طالبانو ته د نفس په ځای تاوان وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالوهاب د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. د ما پیغام دغه ده. بایدن ته مې دغه پیغام ده چې ته د افغانانو پیسې خوري بس په نورو خلکو ته ورکوې. دغه د ما پیغام ده درته. دا تاسې په ودو باندې بمبار وکړ او ښځې او ماشومان دې ټول قتل کړل. د دې تاوان به مونږ ته څوک راکړي چې د سر مزغې خرابه وي هغه هم په ماشوم او په ښځه باندې وار نه کوي په ټوله نړۍ کې. او تاسې په بمبارونه پی وکړو په ودو باندې چې زنانه او ماشوم د خلک د شي چاته ضرر نه رسوي په غوم بمبار وکړو. دغه تاوان به مونږ ته څوک راکړي او بل به تاسې باندې به څوک اعتبار وکړي. تاسې ته به بیا څوک پیسې کېږدي. آینده دا نور دولتونه به تاسې ته پیسې کېږدي. تاسې یو پیسهداره پیسهداره ملک یې بس وروره. چې تاسې داسې خیانت کوئ له خلکو سره نو بیا به په تاسې څوک اعتبار وکړي. دغه د ما خبره ورورسوئ نورم په مخه کا.
السلام علیکم. زه د هلمند څخه عبدالحکیم سناهی خبرې کوم. زما په هلمند کې دغه انسټیټیو انوتراس موسسه د منفعتې راغلې ده. نو دلته زما سره یو 200 کسان دي یا 300 کسان مسلکي کسان دي. دغه نونه ازادۍ راډیو څخه م دغه هغه د هلمند ته یو نوې پروژې راولي د منفعتې داسې نامسلکي کسان په کار شي. ډېر بې روزګاره دي او ډېر د مهینو سره مخامخ په خطر په حالات کښې دي. ما د ازادۍ راډیو څخه غواړم چې په بین المللي موسساتو باندې که دا غږ ورسوي چې دلته هلمند ته منفعتي موسسه راولي او دا خلک پر کار باندې.
السلام علیکم. عبدالبصیر خپلواک یم د کندهار ولایت څخه.
سره په اړیکه کې یم. زما غوښتنه او ارزو د اسلامي اماراتو مشرانو څخه دا ده چې د افغانستان معرف او د معرف رئیست ته دې توجه وکړي ترڅو زموږ راتلونکی روښانه شي، ځکه چې معرف چې دی د یو هېواد د ملا تثیر حیثیت لري. څومره ژر تر ژره کېږي هغه د معرف ستونزه دي حل کړي. وسلام به احترام.
دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلینو تر غوږونو رسیدلی وي او د شته ستونزو په اړه مو اقدام وکړي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
زما بریاوی مرکو په لار کې مو دا ځل د هلمند په نادلی کې له داسې یو کس سره خبرې کړې چې شاوخوا 15 کاله عمر لري خو خپل شخصي کورې خونځي ته وقف کړی. دا کس مستری امان الله نومیږي او وایي خپل کورې له هغه وروسته خونځي ته وقف کړ چې دغلته جوړ خونځای د پخواني حکومت پر مهال د بمبار له کبله ونړید. امان الله وایي خونځي ته نجونې او هلکان دواړه ځي خو ګیله کوي چې ښوونکو ته یې د معرف ریاست او یونیسف لخوا پاملرنه نه کیږي. له هغه نه مې وپوښتل چې دغلته له تعلیم سره د خلکو شوق څومره دی.
ډېر کوشش ورسره کوي، موږ ورسره کوو، دا شوق د خلکو ډېر دی. د معرف د خوا څخه مو کار سست دی، ضعیفه دی، څه نه راسره کوي.
یعنې دغه استادان چې اوس درس ورکوي په دې ښوونځیو کې په وړیا ډول هلکانو ته درس ورکوي او کنجونو ته هم،
درې زنانه چې هغه ډیپلومونه هم موږ و معرف ته ورکړي دي، استادان یې درس ورته ورکوي. یو هلک یو دغه ته ورکوي، هلکانو ته ورکوي، نارینه مالی زما زوی دی. بیا نو په دا شاګردانو کې د شلایکان هلکان یې هغه د اکامک ورسره کوي، یعنی د معلم پر ځای باندې ودا کوشنیان ته تدریس ورکوي.
دا څه ویلی چې حدیث صاحب دغه د نادلي ولسوالۍ په دغه سیمه کې چې تاسو ښوونځي جوړ کړي همدا اوس سره له ستونزو څه شمېر نجونې او څه شمېر هلکان دغه ښوونځیو ته ورځي، مثلا لاس شل 15؟ داسې ویلی سي
و تقریبا اته نجونې تر سلو پورې نجونې اوس راځي.
ښه، دې ښوونځي کې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کوي؟
تر نن سمپ پورې خو لا دوی یعنی خود په خود مطالعه کوي، نور داسې ترتیب نشته چې دوی ته عملیم یا دوی ته کتابي. تر نن سل په بری دوی خود په خود مطالعه سره کوي، چې یعنی هغه دولسم څخه چې فارغ وي هغه د ادنیم نن دې ته زده کړې ورکوي، یعنی مطالعه ما چې کوي ما چې هغه دغه کوي. بس نور داسې
یعنی مسلکي ښوونکي نه لري ورته، خو زده کوونکي دي تر نهم ټولګي پورې زده کړې کوي.
غوره قابلیت لرو، تر څردا پاسانې څول پاسانې قابلیت لرو. دا درې سره مو اسناد دوی منلي دي، زنانې معلمانې مو دوی اسناد منلي دي، ونې دي. بیا یې موږ ته چپایي ده چې ویلي دي چې دا کار یو نسب پر مخ وړي، یعنې ودغو زنانه ورته ماشونه ورکوي، دا افتخاري معلم ته هم ورکوي، دا یې چپایي راته ویلي په هغه رسمي شکل نه په پوهېږي.
که اوس تاسو ته ښوونکي مسلکي در معرفي سي په دغو ښوونځیو کې ستاسو په کلي کې، یعنې نجونې چمتو دي چې لاړې سي نهم صنف، لسم صنف، تر دولسم صنف پورې ښوونځي ووایي؟
خدای غواړي نو څنګه نه دي چمتو. په هغه در بدر حالاتو کې چې موږ به ماجر وو، موږ به قاجد وو، موږ به هیڅ نسوه کولی. دوی درسونه ویل، هر څوم پر ځان منلی وه. نن چې دغه یو انشاءالله یو اندازه د څه وخواته وي نو یې نه وایي. د خدای غواړي، ولې نه غواړي؟ یعنې هر څه ته ضرورت لرو، یعنې داسې چې نو څه درته ووایم.
دا سویل کیږي چې تاسو خپل دغه خونځي په خپل لګښتونو جوړ کړی دي؟
دا خو موږ په خپل لګښتونو جوړ کړی وو، خو موټر بم خراب کړل، یعنی په تخریب حالاتو کې دي. اوس په خاص په شخصا کور کې دي، دغه کور چې موږ ځان ته جوړ کړی وو، بیا ورسره در دغه تخریبات موږ کور دوه دزما زمون ته جوړ کړل. دغه انجن په هغه کورو کې دي، اول قان په هغه تخریب د منځله ځای دی چې مرکز موږ بل مستون و یا کلینیک و. دغه بس داسې په دغه تقریبا ځای کې یا القان بیا تدریس کوي، نور بس حالات مو دغه چې سره
خا یعنی تا خپل کور ور کړی د چې انجونی د مکتب د مکتب په توګه استفاده ترې وکي
هغه کور ور کړی دی الکان د پاره د خپل ملمستون مخکې من ملمستون اوس خو خراب دی دغه ځای ور کړی دی
خا نو تاسو دغه مقابل کې هیڅ ډول امتیاز هم نه اخلي له دولت نه یعنی خپل کور هم په وړیا ډول د خلکو د دې ځکونکو لپاره ور کړی دی د خوندې په توګه
د چا چې واخو دې زموږ سره غواړي چې حقیقت سره وایو د چا چې واخو چې ته ودرېږو
تعلیم سره شوق نسته اما استاسو لدې خبرو داسې ښکاري چې په هلمند کې په نادلي کې خلک تعلیم ته تګي دي فقط زمينه سازي ورته وسی نور خلک حاضر دي چې تر لوړو زده کړو پورې زده کړې وکړي او خلک چمتو دي چې په لوڼو او هلکانو دواړو باندې زده کړې وکړي
دا خو ځانتونه و مخ چې بیا داسې کوله خو مسلمان به نه باله اوس هغه خلک ټول په شوق سره غواړي دا یو د بل حالات سره ویني چې یعنې په زدکړو کې دونې ګټې شته بېخي داسې په کومه امکاناتو د بزګر خلک روزانه مزدوري کوي اولادونه راستي دلته وایي ما ته پخپله راشي چې تاسو کوشش ورسره کوئ زه هم داسې د خدای د رضا دپاره د خپل زامنو دغه ته دغسې وایم چې دغسې کوشش ورسره کوي اخو جهالتونه و تېر شول اوس حالات ډېر ښه دي نو څنګه نه غواړي یعنې پوهنتونونه غواړي خلک څه امکاناتونه غواړي تدریسونه و دې ته هر څه په شوق دي یعنې معنې اوس څوک نه دي هغه تاجدونه چې مخکې ولا دوی درسونه ویل ډېر په ستونزو په دې کې معلم د شاګردانو په وزر کې د معلم ورته وویشتې مګر بیا د لیسې ورته وویشتې لا وروسته به لس ورځې او شل ورځې بعد بیا شاګردان هغه مکتب ته ورتله نو اوس حالات سم دي څنګه نه غواړي
بلې او هغو کسانو ته چې له ښوونځیو سره مخالفت کوي خصوصا وایي چې زوی می ده مثلا ډاکټر سی زوی می ده انجینر سی اما لور نه لور په کور کې نه ولی د لور تعلیم ته ارزښت نه ورکوي د مور مېری چلان کې د زوی او د لور ترمنځ
ما به شوک نه دی لیدلې مو خبرې سره کوم ما به شوک نه دی لار څه کې غوالي دا یو څه خبرې ده چې دا د امکاناتو په خاطر یعنی دا زموږ انجینر چې ما درته ویل دی و چې یو دوه کښنیان لګیم په خوارانه په غش پژم چې په کې پاتاس بیا یا اوس وعده ته آمده دي نو دوی څنګه په دغه کمه امکانات چې لیرې ځایونه ولاړ شي بیا دغه ماسه وه چې امکانات یې نهشته ما معنې څوک نه دی لیدلی دغه دوې ورځې انشاءالله دغه زما سه دغې دوشم پرون به وو د معرف خلک دلته راغله د پوهنې امیر د کاري مسلم په نامه دی دغه رالی یعنی کتانیه نه دي ویلي چې لویه نجلۍ دې سبق نه وایي دسې نه وایي ګرد خلک شوق ورته لري خو تر دې راته زه دا خبرې نه منم لکه دا رسنوي کې کېږي
که چېرته یونیسف نه آماده کېږي چې ستاسو ښوونځیو ته مثلا مالی کومک وکړي یا مثلا معرف نه چمتو کېږي ودانۍ درته نه جوړېږي تاسو به تر څو وخته پورې مثلا آماده اوسئ چې دغه خپل کور ورکړئ همدې ښوونځي ته چې ښوونځی پکې دوام ولري
ما ته څه ژوند دی ما غدایي کوم هم تواس م کار وکي تر خپل واس پورې د معرب مخننه سم د خپل کور نه باسم دا مواده ده
د هلمند نادلي اوسیدونکو مستری امان الله و چې له ازادۍ رادیو سره د خپل بریا په اړه خبرې کولې د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي شمیره دا ده 00422211 2415 شمیره بیا وایم 00422211 2415
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا خار کے روان
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر تے زندگی دا خار کے روان